Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې په دې خبری مجله کې افغان ولسمشر هوایي ځواکونو ته ویلي چې ځانګړي ځواکونه به ورسره یو ځای کوي
خاص کته بزتا سره یو ځای کوم برته تاسو ځی خاص عملیات ده په شمول د شپو عملیاتو
افغانستان کې د ناتو د نوي قومندان نوي ژمنه
زموږ ملاتړ به د تیر په پرتله توپیر ولري تاسو کولای شئ چې په سختو شرایطو کې زموږ ملاتړ حساب وکړي
د ولسی جرګې د غړو او د ولسمشر د لومړي مرستیال ترمنځ ناندري روان دي
د امیشا نائب زاده د ملامت او سلامت موضوع زموږ پورې اړه نه لري خو نائب زاده صحرایي محکمه شو
او پاکستانی چارواکو یو ځل بیا د افغانستان سوله کې د همکارۍ ډاډ ورکړ
جو وزیر اعظم عمران خان نے
لکه څنګه چې صدر اعظم عمران خان د هیواد د پالیسی په اړه خپل وینا کې ویل موږ به د افغانستان د سولې په برخه کې همکاران یو
نن سه شنبه د چنګاښ کې سرطان 22مه او د جولای 14مه نیټه ده د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته د امریکایي ځواکونو نوی قومندان او افغان ولسمشر د همکاریو پر نوی سفر کې خبري کړي تاجکستان کې نن د افغانستان په اړه غونډه جوړیږي او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا واکسین په برخه کې نابرابري ډیره ده بشپړ خبرونه په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو د نوي عمومي قومندان او د افغان ولسمشر ترمنځ پرون ناسته شوې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پر نوي باب خبرې کړې دي جنرال فرانک مکینزي پرون د جنرال سکاټ میلر ځای ناستی شو ارګ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال مکینزي او افغان ولسمشر د امریکا او افغانستان د همکاریو د نوي فصل او هم د افغانستان د هوایي ځواک په ګډون د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د واشنگټن د همکاریو په تړاو خبرې کړې د مکینزي او افغان ولسمشر د لیدنې زیات جزئیات نه دي رسنی شوی جنرال مکینزي پرون له جنرال میلر څخه د امریکایي او ناتو ځواکونو قومندانۍ واخیسته تفصیل درته په خبرونه کې لرو د شانګهای د همکارۍ سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې څلورم ناستنن په تاجکستان کې پیلېږي د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دې دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون لري د دغه وزارت یو ویان حامد تهذیب پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
صحبت روی عضو
په شانګهای سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب مسله لتراګری او تندلارۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان سره د شانګهای سازمان همکاري د افغانستان اوسنۍ وضع او د سیمې په سوکالۍ باندې پر اغیزو بحث د دغه سفر هدفونه دي
از اهداف عمدي از سفر است
د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ښار داسې وخت د شانګهای سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې د ناستې کوربه دی چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې د شلو زرو سرتیرو د ځای پر ځای کولو امر کړی دی د افغانستان په بیلابیلو سیمو په تیره بیا شمالي ولایتونو کې د جګړو زیاتېدو د منځنۍ آسیا هیوادونه اندېښمن کړي دي فنلند له دغه هیواد د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ درولې ده د دغه هیواد د کډوالۍ ادارې پرون ویلي دا پریکړه د افغانستان د ناسمې امنیتي وضع په خاطر کړې ده د ادارې زیاته کړې د جولای له 9 هر هغه پریکړه درول شوې چې له فنلند د ناقانون افغان کډوالو د ایستلو باعث ګرځېده فنلندي چارواکو ویلي دا پریکړه تر هغه جاری پاتې کیږي چې د افغانستان د وضعیت په تړاو ارزونه بشپړه او د ایستل کېدونکو کډوالو د امنیت د خوندیتوب په اړه ډاډ ترلاسه شي د فنلند کډوالۍ ادارې او مسؤل جاکو پورونتی ویلي اوسنۍ پریکړې په دې معنا نه دي چې پناه غوښتونکي به په اوتومات ډول دایمي اقامت ترلاسه کړي بلکې د خپلو غوښتنلیکونو د نتیجو په اړه باید زیات انتظار وباسي د جاکو په خبره دمګړې 350 غوښتنلیکونه چې افغان پناه غوښتونکو ورکړي وروستۍ پریکړې ته په تمه دي روسي ډیپلوماټان په بلخ کې د روسي له کنسولګری وتل دي انټرفاکس خبری اژانس راپور ورکړی چې روسي ډیپلوماټان د حیرتان بندر للارې د ازبکستان پلازمینه تاشکند ته انتقال شوی دي خو روسي چارواکو له افغانستان څخه د ډیپلوماټانو لیږد یو موقتی اقدام بللی دی د ازبکستان د بهرنی چارو وزارت هم انټرفاکس ته تایید کړی چې روسی ډیپلوماټان ازبکستان ته ورسېدلی دي. تر دې دمخه په کابل کې د روسی سفیر دیمیتری ژارنوف ویلی و چې په بلخ ولایت کې د هغې هیواد کنسولګری به تر هغه پورې وتړل شي چې د افغانستان وضعیت روښانه نشي. هندي ډیپلوماټانو هم د یکشنبې په ورځ د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د دغه هیواد کنسولګری پرېښوده. د روغتیا نړیوال سازمان مشر نیوکه کړې چې د کورونا واکسین د تمویل په برخه کې د هیوادونو ترمنځ توپیر ډیر زیات او نابرابر دی. تدروس ادهانوم گبریسوس هغه هیوادونو ته د تقویتی دوزونو د ورکړې په اړه خبرداری ورکړی چې وختي خپل خلک واکسین کړي. هغه پرون د کوویډ 19 د واکسین په اړه په یو غونډه کې وویل:
While many countries
پدا سیال کې چې غنو هیوادونو لا واکسیناسیون نه دی پیل کړي، یو شمېر هیوادونو خپل اکثر خلک واکسین کړي دوه دوزونه او اوس دریم تقویتی دوز پیلوي. دا جدان د خوشنۍ وړ ده.
سیریسلی ډیساپوینټینګ.
تدروس ادهانوم ګواخ وکړ چې شتمن هیوادونه باید بې وزله هیوادونه له پامه ونه غورځوي، ځکه که دا کار وکړي نه یوازې نور په ستونزه کې لویږي، بلکې په خپله هم د کورونا په مهار نشي بریالي کېدی. د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې د کورونا د دلتا بڼې د زیاتېدو په اړه هم خبرداری ورکړی دی. او عراقي رسنیو راپور ورکړی چې له ایران دغه هیواد ته د وارداتي برېښنا دوه ستنې په بمونو الوزول شوې دي. په دې سره د دیاله ښار د ګڼو سیمو برېښنا پرې شوې ده. عراقي چارواکو ویلي وسلوالو کسانو چې ګمان کېږي د داعش ډلې غړي به وي، پرون په دیاله ښار کې د برېښنا دوه لویې ستنې په بمونو والوزولې. تر دې مخکې په صلاح الدین، کرکوک او دیاله ښارونو کې د برېښنا څو پایې الوزول شوې چې د اکثرو بریدونو پړه داعش ډلې منلې ده. عراق د ایران د وارداتي برېښنا لوی پیرودونکی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا اټکل په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځې، تودوخه لوړه درجه 38 ټیټه 30. هرات اسمان شین، د تودوخه لوړه درجه 24 ټیټه 40. مزار شریف اسمان شین، د تودوخه لوړه درجه 44 ټیټه 28. قندهار اسمان ځای ځای وریځې، تودوخه لوړه درجه 44 ټیټه 28. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د ورخت امکان، د تودوخه لوړه درجه 19 ټیټه 29.
سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی، تخنیکی چارې هم طاهر روخان مختوړي راځو د خبرونې د سر راپورته. افغان ولسمشر ویلي چې د ځانګړو ځواکونو قطعه او ځانګړي هوایی ځواکونه به سره یو ځای کړي. محمد اشرف غنی دا خبره پرون لزینو افغان پیلوټانو سره په خبرو کې کړې ده. هغه ویلي ځانګړي هوایی ځواکونه به د جګړې مسیر بدلوي او افغان حکومت یې په دې برخه کې تر شا ولاړ دی. اخوا د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله ویلي طالبان په پوځي لار بریا نشي خپلولی. د غول وړپوړو افغان چارواکو داسې وخت دا څرګندونې کړي چې طالبان ورځ تر بلې جګړو ته زور ورکوي او ولسوالۍ لاندې کوي. په دې اړه پام وکړئ د صفي الله ستانکزي راپورته.
د جګړو په اوج کې د افغانستان جمهور رئیس ډاډ څرګندوي چې هوایی ځواکونه به د جنگ لوری بدلوي او اړین ثبات براولي. ولسمشر محمد اشرف غنی د ځواکونو د لا زیاتې اغیزمنتیا لپاره له دې پریکړې هم خبر ورکړی چې د ځانګړو ځواکونو قطعه او د هوایی ځواکونو ځانګړې لوا به سره یو ځای کړي. ولسمشر غنی پرون مازیګر د هوایی ځواکونو د ځانګړې لوا له ځینو پیلوټانو سره په دې تړاو خبرې کړې. د دوو خبرو ویډیو آرک په خپل فیسبوک خبره کړې.
خاص قوتونه به مطلق خاص پاتې سي، نوم عمل ماسته عامه سي به پاتې کېږي، او په عین حال کې خاص قطعه به زه تاسو سره یو ځای کړم چې وکړی سي هغه شي دپاره چې روزل شوي وي وروزل شوی چې بیرته تاسو ځی خاص عملیاتو ته په شمول د شپو عملیاتو دا فیصله منن کړې ده په جدي توګه او تاسو به پالل کېږئ.
ولسمشر غنی له پیلوټانو سره په دې خبرو کې ویلي له ځانګړو هوایی ځواکونو به د بار وړلو په څیر ځینې مسؤلیتونه کمیږي او تمرکز به شپنیو او ځانګړو عملیاتو ته وګرځول شي. د افغانستان دفاعي چارواکو ویلي وروستۍ څو اونۍ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د وسلوالو طالبانو ګڼ جنګیالي په هوایي بریدونو کې وژلي دي. افغان ولسمشر داسې وخت د هوایي ځواکونو په مټ د جګړې د مسیر د بدلولو ډاډ ورکړی چې له ولایتونو د درنو جګړو راپورونه ورکول کېږي. د راپورونو له مخې طالبان له کله چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه پیل شوې د افغانستان له 423 ولسوالیو یو پر درېیمه برخه تر خپلې ولکې لاندې راوستي. د دې ډلې جنګیالیو په شمال کې ګڼې سیمې نیولې چې پکې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره په ګډه اوږده پوله څو مهمه سرحدي سیمه د دې ډلې جنگیالو ته پلاس ورغلی. تازه همداونه په غزنی ښار او کندهار ښار باندې د دې ډلې جنگیالو بریدونه پیل کړي. د طالبانو د بریدونو په زیاتېدو سره د اندېښنې مخ په زیاتېدو دي چې وسلوال طالبان به لا زیاتې سیمې ونیسي او د دې ډلې په لاس د لویو ښارونو د ایسارولو ویره زی. خو د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي طالبان په پوځي لارې بریا نشي خپلولی. هغوی په ملت باندې خپله اراده له نظامي لارې نشي تحمیلولی. ځینې خلک د هغوی له فکرونو سره جوړ دي خو ګڼ نور یې نه خوښوي. دوی غواړي په 10-15 میلیونه کسانو باندې خپله ژوند لاره تحمیل کړي خو داسې خغلی عبدالله دا خبرې په کابل کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه د جنرال فرانک مکینزی د معرفي په غونډه کې خبر اعلان ته وکړي. د مکینزی د معرفي په غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او لوی درستیز جنرال ولی محمد احمدزی هم ډاډ وښود چې افغان ځواکونه په سم لور روان دي او د دفاع جوګه دي.
و موریدل چې افغان ولسمشر ویلي چې د ځانګړو ځواکونو قطعه او ځانګړي هوایي ځواکونه به سره یو ځای کوي. بلورته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو په درشل کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د قومندانۍ مشري لسکاټ میلر څخه جنرال کینټ مکینزی ته وسپارل شو. ښاغلی مکینزی به تر دې وروسته دوه مسؤلیتونه په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو د مرکزي قومندانۍ او دغه راس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندانۍ مشري پر غاړه ولري. جنرال مکینزی په افغانستان کې د خپل ماموریت نوم د افغانستان لپاره د امریکایي ځواکونو ماموریت مخ په وړاندې ونمو. تفصیل په دې راپور کې.
له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو په درشل کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د قومندانۍ بدلون. په افغانستان کې د پاتې امریکایي ځواکونو د قومندانۍ مشري په منځني ختیځ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال جان مکینزی ته وسپارل شو. مکینزی به تر دې وروسته دوه دندې پر مخ وړي. ښاغلی مکینزی وویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تازه ماموریت د افغانستان لپاره د امریکایي ځواکونو ماموریت مخ پر وړاندې نومول شوی. نوموړي د خپل ماموریت په چوکاټ کې څلور مهم اهداف ټاکلي.
لومړی د ډیپلوماتیک حضور خوندیتوب، دویم د کابل په هوایي ډګر کې د خوندي عملیاتو امکان، د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د مرستو او مشورو دوام، او په نهایت کې لکه چې مخکې مې وویل د تروریزم پر ضد زموږ د هڅو ملاتړ به دوام ومومي.
په دغه ماموریت کې پیت ویزلی له کابل او جنرال کارتس له قطر څخه ورسره مرسته کوي. دغه امریکایي جنرال وایي هغه به د خپل هیواد د امنیت لپاره د تروریزم پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي او د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره به د تخنیکي، مالي او لوجستیکي ملاتړ رهبري وکړي.
زموږ ملاتړ به د تیر په پرتله توپیر ولري، مګر موږ پوهیږو چې تاسو له خپل هیواد سره څومره مینه لري او موږ پوهیږو چې تاسو په تیرو کې قربانۍ ورکړي او په راتلونکي کې هم قربانۍ ته چمتو یاست. تاسو کولای شئ چې په سختو شرایطو کې زموږ په ملاتړ حساب وکړي. موږ به له تاسو سره یو.
په ورته مهال په افغانستان کې د متحده ایالاتونو او ناټو ځواکونو پخوانی قومندان جنرال سکاټ میلر د خپل ماموریت په پای کې وروستیو تاوتریخوالو ته په اشاره سره وویل چې طالبان مسؤول دي.
موږ ټول په هیواد کې د روان تاوتریخوالي شاهدان یو. موږ پوهیږو چې له دې تاوتریخوالي سره یوې سیاسي هوکړې ته رسیدل ستونزمن دي. هغه څه چې زه طالبانو ته وایم هغه دا دي چې طالبان د روان تاوتریخوالي مسؤول دي، کوم چې د افغانانو د غوښتنې خلاف دي.
طالبانو د راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې ویلي و چې د تاوتریخوالي مسؤول نه دي. هغه دا چې افغان حکومت په تیر کې نه دی منلی. جنرال سکاټ میلر د 2013 میلادي کال د سپتمبر په دویمه نیټه د جنرال جان نیکلسن پر ځای د ناټو او امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه ټاکل شوی و. د امریکا د اردو دغه څلور ستوریز جنرال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نهم قومندان و. جنرال سکاټ میلر بیا لومړنی امریکایي پوځي و چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 میلادي پیښې وروسته افغانستان ته ولېږل شو.
په کابل کې د بهرنیو ځواکونو د قومندان د بدلون په مناسبت جوړ شوو مراسمو کې لوړ پوړو افغان چارواکو برخه اخیستې وه. لدې ډلې یو هم لوی درستیز جنرال ولی محمد احمدزی و. له هغه سره د لانډ مرکه په دې پوښتنې پیل شوې چې افغان پوځیان به د سیمو د سقوط مخه ونیولی شي او که څنګه.
دا سل پسل ډاډ در کومه موږ دا منو چې هغه قوتونه چې غیر معیاري او خلاف د عسکري اصول تابع شوی و هغه به موږ په لوی کراګاو باندې بدل کړو او تابع به جدید کړو تر څو وکولی شي د دې مقابل کې وجنګیږي. پاڅون کوونکي دا ملیشه نه دي، دا فقط په امارت جمهوریت راپورته شوي دي او د افغان امنیتي ځواکو شاته درېږي. دا ملیشه ځواکونه نه دي، موږ همیشه ویلي دي دا خلک دي چې د خپل هیواد او خپل جمهوریت څخه دفاع کوي.
لوی درستیز جنرال ولی محمد احمد زایو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصره او مقالې خپرې کړې دي. د امریکا هیل ورځپاڼې په افغانستان کې د ناټو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د ماموریت په پای ته رسیدو یوه لیکنه خپره کړې ده. دا جنرال د درې کال وروسته داسې حال کې خپل دنده پای ته رسوي چې ټاکل شوی د اگست تر یو دیرشمې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي. د میلر ځایناستی اوس جنرال کینټ فرانک مکینزی دی. د ورځپاڼې په باور مکینزی به د فلوریدا ایالت له ټامپا څخه خپل څارونکی ماموریت مخته وړي. ورځپاڼې د طالبانو په جګړو کې په ځانګړي ډول په شمال کې د زیاتو ولسوالیو پر سقوط هم اندېښنه څرګنده کړې ده. څو ورځې وړاندې بیا ولسمشر جو بایدن وویل افغانستان شاوخوا 300,000 وسلوال پوځ لري او طالبان نشي کولی چې ډیر پرمختګ وکړي. له بریتانیا خبریدونکي ګارډین ورځپاڼې بیا لیکلي تاریخ ته په کتو هیڅوک نشي کولی چې له بهره افغانستان ته سوله راولي. دا مطلب لیکوال د افغانستان د تیرو دو پیړیو تاریخ ته لنډه کتنه کړې او پر افغانستان د انګریزانو او پخوانی شوروي اتحاد د يرغلونو یادونه هم کړې ده. د لیکوال په باور امریکایي او ناټو ځواکونه نشي کولای چې تر اباده افغانستان کې پاتې شي. خداسې پښتنې مطرح کړي چې آیا اوس له افغانستانه د ټولو امریکایي او ناټو ځواکونو وتلو ته شرایط مساعد دي؟ د ګارډین په لیکنه لکله نه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل ګړندې شوي د سیمې هیوادونو لاسوهنې ته سترګې نیولي. لیکوال دا هیوادونه پاکستان، ایران، هند او چین یاد کړي دي. د مطلب په پای کې راغلي دا هیوادونه باید پوه شي چې افغانان د ټولو بهرنیو وتلو ته اړتیا لري او باید خپلو کې سره کینی او د خپل برخلیک په اړه خپله پریکړه وکړي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو او دغه راز د اف ام په 3.5 څپو په اکثرو لویو ښارونو کې د سهار لوو د ماخام تر وو بجو خبرونه لري. د ماخام لوو د سهار تر وو بیا په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو اوریدلی شي. اوس هم راځو د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال او دغه راز د ولسي جرګې د یو شمېر غړو ترمنځ د ناندریو یو راپور ته. د ولسمشر د لومړي مرستیال امر الله صالح او د افغانستان د ولسی جرګې د غړو ترمنځ لانجې د دغه جرګې د غړو توند خبرګون پارولای دی. د ولسی جرګې غړو پرون په خپل عمومي غونډه کې په جرګه کې د بادغیس ولایت د استاذي امیر شاه نائب زاده په اړه د امر الله صالح وروستۍ څرګندونې ناقانونه وبللې او د سهارایي محاکمې نوم یې ورکړ. د هغه غږیز پیغام پر بنسټ چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی، ښاغلی صالح امیر شاه نائب زاده له طالبانو سره پر همکارۍ تورن کړی او له ګواښه ډکې څرګندونې ورته کړې دي. د جرګې غړو د دغه مسلې د قانوني لارې د څېړنې غوښتنه کړې، خو د ښاغلي صالح دفتر وایي چې په دې اړه په کافي اندازه شواهد او اسناد شته چې اړوندو بنسټونو ته یې هم استولي. تفصیل په دې راپور کې.
د ولسی جرګې ځینو غړو د دوشنبه په ورځ په خپل عمومي ناسته کې د ښاغلي صالح د څرګندونې د قانون خلاف او سهرایي محکمه وبللې. دوی وویل چې که د ښاغلي نائب زاده په اړه اسناد او شواهد موجود وي، باید د قانوني بنسټونو په اختیار کې ورکول سي. د دغه جرګې غړي عبدالکریم اتل او یارباز حمیدی وویل
کچيري واقعت ښاغلي نائب زاده صاحب مجرم وي او د پاک لبارې کوم اسناد وي د ملت داستان سره دي شریک سي، او کنه وي موږ په ډېر کلک او واضح درس د خپل همسیمپی او د بادغیس د خلکو د قدرمن استاذي ښاغلي نائب زاده دفاع کو هغه د قانون لمخه.
د امیر شاه نائب زاده د ملامت او سلامت موضوع زموږ پورې اړه نه لري.
هغه د هیواد نافذه قوانینو پرانا کې سارنوالی او سالسه محاکم دي. خو نائب زاده صحرائی محکمه شو
د ولسی جرګې جنو غړو زیاته کړه چې کچېره په خاغلی نائب زاده باندې تورونه ثابت سي عدلی او قضایی اورګانونه حق لري چې هغه مجازات کړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی په دیناسته کې وویل چې د خاغلی نائب زاده پر وړاندې د خاغلی سالی کړنې د هغه سره د ټلیفوني خبرو خبرېدل د هغه په وټلو بندیز لګول او د هغه د کور محاصره کول د قانون خلاف کړنې دي. خاغلی رحمانی زیاته کړه کچېره پر خاغلی نائب زاده باندې تور وی باید د عدلی او قضایی ارګانونو لاره د قانون سره سم تعقیب سی او تر هر څو وړاندې لمړی باید ولسی جرګې ته خبر ورکول سی.
خطاب من به جناب ماون صاحب اول
لمړی ماون صاحب تاسو ما خطاب که د لمړی ماون سره د نائب زاده په وړاندې کوم اسناد شتون ولري هغه باید قضایی او عدلی ارګانونو ته وسپارل شي.
د ولسی جرګې رئیس دیو شمیر استادو په غوښتنه له هغه وغوښتل چې د خاغلی نائب زاده کور ته لاړ سي او د هغه د کور محاصره ماته کړي. په ورته وخت کې د خاغلی صالح د مطبوعاتي دفتر رئیس رضوان مراد ازادي رادیو ته وویل چې د خاغلی نائب زاده پر وړاندې د تورونو کافی شواهد شته. نوموړي په خبره دا سندونه ښیي چې امنیتي ځواکونو او ولسی پاڅونکوونکو ځینې سیمې د هغه په امر طالبانو ته سپارلې دي.
ټول اسناد عدلی او قضایی ارګانونو د غراس د ملي امنیت د ریاست سره شریک شوی دي او ډیر شر به د اسناد تاسو د وګورئ چې د پارلمان له محترم وکیلانو سره هم شریک کیږي. هیڅ شی به اسناد او به سند نه دی ویل شوی.
دا په داسې حال کې ده چې تیره پنځشنبه په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو سوي غا کې خاغلی صالح خاغلی نائب زاده په امنیتي ځواکونو د فشار راوړلو په شاتک کولو او طالبانو ته د ولایت په تسلیمولو تورنوي. هغه ته غدار وایي او ګواخ ورته کوي چې که په خپل کړنو پښیمانه نسی او خپل خبرې بیرته وانخلی نو هغه به دوزخ ته واستوي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستانی چارواکو ویلي غواړي د افغانستان د سولې ملګری وي نه د جګړې. دا خبره د پاکستان د اطلاعاتو وزیر چودري فواد حسین پرون رسنیو ته په یو کانفرنس کې کړې ده. هغه ویلي نړۍ د افغان سولې په پروسه کې د پاکستان رول ستایلی. خو د افغان ولس مشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا پاکستان یو وار بیا له طالبانو په ملاتړ تورن کړی او ویلي دي چې د دغه هیواد اردو طالبانو ته لارښوونې کوي. تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
پاکستانی چارواکو یو وار بیا د هغوی په خبره د یو باثبات او سوله ییز افغانستان ملاتړ ته خپله ژمنتیا تکرار کړه او وی ویل اسلام آباد غواړي په افغانستان کې د سولې ملګری شي نه د شخړې ملګری. د اطلاعاتو وزیر چودري فواد حسین د افغانستان د روانو حالاتو په اړه پرون په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته وغږید. هغه وویل اسلام آباد د افغانستان اوسنی وضعیت ته جدي پام کوي او په دغه هیواد کې د سولې او ثبات راتلو غوښتونکی دی.
جو وزیر اعظم عمران خان نے جس طرح سے اپنی جو پالیسی سٹیٹمنٹ دی تھی
لکه څنګه چې صدر اعظم عمران خان د هیواد د پالیسی په اړه خپل وینا کې ویل موږ به د افغانستان د سولې په برخه کې همکاران یو خو موږ به د هیواد په شخړه کې شریک نشو. همدا د حکومت واضح پالیسی ده چې د مرکزی کابینې لخوا هم تایید شوې او ټول سیاسي ګوندونه د افغانستان په تړاو د اسلام آباد دغه پالیسی ملاتړ کوي او سره مخته ځو. هغه ویل هیواد په افغانستان کې د یو ټول شموله نظام غوښتونکی دی. پاکستان چې رول یې تل د افغان سولې په برخه کې مهم بلل شوی په وار وار ترې افغان او امریکایي چارواکو غوښتي چې په طالبانو باندې له خپل شته نفوذه کار واخلي او دا ډله د سولې رښتینو خبرو ته واڅوي. په دې وروستیو کې د جګړو په زیاتېدو یو وار بیا د اسلام آباد او طالبانو په ژورو اړیکو انتقادونه زیات شوي او پاکستان له طالبانو په ملاتړ تورن شوی. په تر ټولو تازه مورد کې د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پرون په خپل فیسبوک کې لیکلي چې د پاکستان پوځ د طالبانو ډلې ته لارښوونه کوي. هغه ادعا کړې د طالبانو روزل شوي ځواکونو ته په پېښور، کویټه او نورو ځایونو کې د پاکستان د ستردرستیز د خاصو کړیو لخوا په مستقیمه توګه لارښوونه کیږي. پاکستان په دوامداره توګه د طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړي دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر چودري فواد حسین وویل د افغان سولې په تړاو د پاکستان هڅې ټولو ستایلي او دا وار چې د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ اسیا په سفر زی هم د افغانستان په تړاو خبرې به د بحثونو له اصلي موضوعګانو وي. پاکستان تل ټینګار کړی چې د افغان سولې په پروسه کې اسانچاري کړي او دا د دوی همکاري و چې طالبان له امریکایانو سره د سولې تړون ته ورسېدل او هم له افغان لوري سره په دوهۍ کې خبرو ته کېناستل. خو د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په خپل پرونی بیان کې دا هم ویلي، اوس وخت کومې وسلې چې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره دي له هغو وسلو پرمختللي دي چې پاکستان طالبانو ته ورکړي. افغان چارواکو دا ادعاوې هم په وار وار کړي چې د طالبانو په ډله کې پاکستانی ادبا اوان پوځیان جنگيږي، هغه څه چې نه طالبانو منلي او نه پاکستان.
یو شی ټول ملت تور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وه حساب.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
پر دې سربیره تاسو کولی شئ د شنبه په ورځو تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې هم د افغانستان په اړه تاوده سیاسي، اقتصادي او امنیتي بحثونه واوري. اوس هم راځو د لنډو خبرونو وخت دی، ځو لنډ خبرونه اورو. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د نوي عمومي قومندان او افغان ولسمشر ترمنځ په ناسته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پر نوي سفر کې خبري شوې دي. جنرال فرانک مکینزي پرون د جنرال سکاټ میلر ځای ناستې شو. ارګ په یو خبر پانه کې ویلي چې جنرال مکینزي او افغان ولسمشر د امریکا او افغانستان د همکاریو د نوي فصل په اړه او د غراز د افغانستان د هوایي ځواک په ګډون د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د واشنگټن د همکاریو په تړاو خبري کړې دي. د شانګهای د همکارۍ سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې څلورمه ناسته نن په تاجکستان کې پیلېږي. د افغانستان د بهرنۍ